السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: افغانستان د هغو خلکو د ایستلو لپاره د نړیوالو هڅې روانې دي چې فکر کوي ژوند یې خوندي نه دی.
د اوس لپاره هڅې کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړیتوب دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
پورستی اړودوړ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه
تخمینی د 15 میلیونه نه الا 15 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر شوی او تاوان رسیدلی.
د لویدیځو ورځپاڼو مخکتنه او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. د پخوانی حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. او برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. پر خبرونه: ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي دا د انتخاب و چې د امریکا پوز له افغانستانه وزي او دای د دې پریکړې مسؤل دی. ښاغلی بایدن تیره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه له دې سره هم ارتباط لري چې د پراخو پوځي عملیاتو وخت تیر شوی او وخت د رغونې دی. بایدن ټینګار وکړ چې دا د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه وه، خو ویل چې موږ له هم له انجامه لري یو. په دې اړه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او له هم یو شمیر امریکایان په افغانستان کې پاتې دي، ښاغلی بایدن وویل موږ د دې کسانو ایستلو ته ژمن یو په دې شرط چې دوی غواړي له افغانستانه ووځي. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یووالا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اروپایي ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان چې له پنجشیر پرته ټول افغانستاني نیولی د اګست په 15 کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی او هلته د واک تشه رامنځته شوی. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکاري ټینګار کړی او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه بللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل طالبانو ته دا سپارښتنه وه چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمه خبرې پیل کړې چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویان پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګس دوه ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو شلو کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 وروسته له افغانستانه ووتل. د پخوانی حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې د پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاوو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1415 او هغه کنوینشنونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه دی یو ضمانت په صفاتو نیسی ترسو هغه خويندې چې په افغانستان کې دی هغه یې او بے باوري چې دیو په ذهن کې دی دا ونشي.
په تیرو دوونیو کې چې طالبانو کابل نیولای هغه خځې بیرته کورونو ته استولې دي چې دفترونو ته د کار لپاره ورغلې وي. په اشقابات کې روغتیایي سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي. خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول یې د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل تېره اونۍ په اشقابات کې د کورونا د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر 70 ورسېدې. د ترکمنستان له څه باندې 6 میلیون نفوس څخه شاوخوا 1 میلیون په پلازمینه اشقابات کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولادیمیر زلینسکي د دوشنبه په ورځ د دې درې ورځنی سفر په مخه واشنگټن ته ولاړ او تمه ده چې نن به له ولسمشر بایدن سره وګوري. اټکل کېږي چې په دې لیدنه کې به ولسمشر زلینسکي له ښاغلي بایدن څخه وغواړي چې د نورت ستریم 2 په نوم له روسیې څخه جرمني ته د ګاز د پایپلاین مخه ونیسي. د پایپلاین له اوکراین څخه په کګه تر جرمني پورې رسیږي او زلینسکي په دې باور دی چې مسکو له دې پایپلاین څخه د یوې جیوپولیټیکي وسیلې په توګه کار اخلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې لسمه ده چې د 2021 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته اروپایي ټولنه پرون ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه د خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډي اتریش ویلي چې نور کډوال نشي منلی. مګر له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د 28 غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیزو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابل ایستلې دي. د جرمني سریاسما انګلا میرکل وایي په دې ډله کې هغه 26,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 30,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید شزی ماشومان قاضیان خبریالان او د بشري حقوقو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کال ازادیو او حقوقو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سریاسم انګلا میرکل پرون د اوتریش له سریاسم سباستیان کور سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسن، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي، خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له 2015 کال را پدې خو تر بل هر هیوا ډېر کډوال منلې دي. د جرمني د کورنیو چار وزیر وای د اروپای ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونده وکړي. خو د اوتریش سریاسم سبستیان کورز وای هیوا دې د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام لاټړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هواد لولسمش غوښتي دي چې د بلاروس له لوري د کډوالو دراتک د مخنیوي لپاره پورپوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوی دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې و کال مخکې خپل روسي پوځي له افغانستان وویست او په روسیو کې شاوخوا 3,200 افغانان له کابل وویستل. د هغه کسانو چې پخوا یې له کاناډایي پوځانو سره کار کړی و کاناډا مخکې ژمنه کړې وه چې 3,000 ډیر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډیره د ښځو فعالانی د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي اوس مهال د دې سازمان لومړیتوب بې ځایه شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي پرون ویلي چې طالبانو له دې سازمان سره د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. هغه زیاته کړه چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سی آر وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سی آر استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوس مهال 2,450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سی آر چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه د څښاک اوبه، روغتیا مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کابل پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کابل تیریدل هم خپل ځنګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغه پولې تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي ترڅو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابر شي. په ورسیو میاشت کې په افغانستان کې زورګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي او اوس مهال 43 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر عام افغانان وایي سره له دې چې د اګوست 13مه یو تاریخي ورځ ده خو افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ دی. پرون د اګوست په 13مه د امریکایي ځواکونو وروستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. خلک وایي د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید خو بیکاري، فقر او لوږه تر بل هر وخت اوج ته رسیدلې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شلکلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان د غورز د خپل هیواد لپاره تاریخي بولی. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکو هغه وی دا یو تاریخي ورځ ده خو افغانستان خای له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخي ورځ و چې امریکایان له شلکلن وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان ووتل. خو اوسنۍ شرایط او وضعیت په کتو باید دا وایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه بند شول، بانکونه تړلي دي.
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چاره ته خوخي څرګندوي. هغه وای افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم زی پوره چې زب حس کوم او خلک ګورم خلک واقعا خوشاله دي خوشاله پدې دي چې نور غیر مسلمان وګړي یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي افغانستان په نفع نه دي خپل شخصي منافع درلودل لکه امریکایان دوی نور افغانستان کې نشته پدې باندې خلک خوشاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دي
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسي چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل لدی سره هم مهاله د امریکا د بهرنی او چارو وزارت هم تیر شپه نا وخت اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلې وي او وروسته لدی به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپل خپلواکي تر لاسه کړه نو موږ ویلي چې لدی وروسته اسلامي امارت راتلونکي نظام د جوړیدو لپاره خپل ټولي هڅې په کار اچوي دا په داسې حال کې چې امریکا لنن څخه شل کال وړاندې افغانستان ته یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله اوس د امریکا د تک پاړه دوه باورونه موجود دي یوه دا چې امریکا خپل مخې تر لاسه کړې او بریالي ووته خو بل باور بیا دا دی چې امریکا په افغانستان کې لوی سخت ناکامۍ وروسته خپل کور دستانه شوه
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکته نه کوو
له دوه لسیزو وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورسپانو سره لیکونه دي واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستي غنه کې لیکلي امریکایي ځواکونه له دوه نه یو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بل اخر له افغانستان ووتل د ورسپانې په باور کله چې د دوشنبه د شپې په نیمایي کې وروستي امریکایي سرتیری له افغانستان ووت امریکا داسې یو هیواد شاته پرې خوت چې په ظاهری بڼه له تیرو اونیو سره زیات توپیر درلود وړاندې په مطلب کې راغلی نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود بانکونه او مغازې تړلې په ټول هیواد کې سخت ویره خبره ده ځینې خلک له دې عمله چې نه دي توانېدلې له افغانستان ووځي ناهیلي دي هل امریکایي ورسپانې لیکلي آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي ورسپانې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي هیلو ورسپانې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسني حکومت یو لوی جدي او پراخه اشتباه ده خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې لیکلي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي وړاندې په مطلب کې د بایدن له قوله راغلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه خو انډیپندنت لیکلي بایدن د امریکا ولس ته ویلي و چې امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې په برید کې ښکیل ځینې تر ټولو خطرناک تورستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي په کابل کې د تیر جمیل مز د خلیل حقانی په امامت ادا سو او رسپانې د امریکا د دولت لوري د خبرو سوي اطلاعاتو پر اساس لیکلي چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی انډیپندنت رسپانې دا پوښتنه مطرح کړي چې ولې د افغانانو له سلام شروع او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته د واک سپارلو په اړه پریکړه ومنله خود امریکا ولسمشر جو بایدن کابل ته د طالبانو لننوتلو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسو کولای چې جګړه وکړي په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي طالبانو هم دا خبره منلې خو دا افغانان به په کومو لارو وځي د کابل نړیوال هوایي ډګر سخت زیانمن شوی د رادار سیستم خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوی دی. د سه شنبه په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې هوایي ډګر نه ووتل، یو افغان ټیم دې ډګر ته د اوختو زیانونو سروې وکړه.
په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر ته پلسکونو میلیون ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون دې هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتیر اډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګرچې تر اوسه د ټیک داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخمینی چې وایم د 15 میلیون نه الا 50 میلیون شاید اضافه موږ متاثر شوی او تاوان رسیدلې، چې دا ټول تجهیزات برته په عادي اقل په هغه په خوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټو شو چې د نشته یو سلاو بیا افغانانو ژوند دی واخیست. هم درست دی چاودنې له عمله دیار له امریکایي سرتیری ووشتل شو. د چاودنې هوایي ډګر ته هم ځان واړوه. د دې ترڅنګ د اگست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر یو لک او در ویټ سره ډیر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګر په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. دغه کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یانس ټولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند
نشي.
دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګر خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزی د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د تکناور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې مد دا درخواست د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده ډیره کلکه تل شوې ده. په ټولنه موږ ساسکری دی ویزم بیوالی دی تقریبا 6000 روپۍ مصرف راماني. زمونږ طالبان دا درخواست کوي د تورخام دروازه موږ ته داسې پاره خوځا کړي د تخلاص کې چې نو پاسپورت اجازه او نو ویزیت اجازه او که چا څه اړتیا پاري تګ راکړي او که چا سره تذکره پاري باندې تګ راکړي. همدارنګه شرکتونه ولا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي د ټیم دفترونه دا ټول زمونږ طالبان ته د درخواست یا کوم خلونه چې به یې حسابي کې روان دي او په جدي کوم کې روان دي دا کې باندې وګورئ.
ما دې لاسوړو چارواکو نه دا خواهش دی چې دغه تاسو نه یي ګمارلې کسان چې کوم دي په رنجرو کې یا په پښتونو کې یا په چکوسونو کې، ما دا خواست دې غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دې غور وکړي. نن په شپږمه نه هي مولا خالص په سیمه کې په سم سرک باندې رنجر چپه شو، ملیان په کې ناتو چې څنګه چپه شو هغه نه د کلتوسو بکسیر اولوی دی پروی باسل دی راکیټو مرمه وی او د پیکا مرمه وی. ما د مشانو نه دا خاص به خواهش میده چې هيا دغه مال دغه وسلې موټر د هر څه د تاسو د بیت المال دی دی باندې غور وکوي، خلکو ته د سکتانو ته او د نوځبی مسواروي هغه باندې کني سن وګمړی هغه باندې تاسو نظر لاندې وساتئ.
چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پایته ورسېده، هیڅ عملیات دې پایته ونه رسېده. دې د شکار وکړو چې ټول هغه کارکونکي چې د 2009 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته خپله خوښه سپارلي او 2200 روپۍ به راته حکومت راکول او $100 به دې راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې موجوده کار کاوه هغه ویوړه او چا چې $100 یا $1000 په میدان یو کې ترجمانان تور کوله مغه خلک د کورنۍ سره ویست او مونږ چې کوم به بای میټریک و سره سب و سره په مونږ ته کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کې خلکو او د چټک برګونه دا وقته چې وره دی وجیا نه رې ګورای ټو وینر او ټول تام د مزمن مشاورینو او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ تکاتو شادنامه به تاسو خلک هم داسې تیارو میدان ته ورو او زمونږ یو قانوني اسناد وغوښتل لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په داسې رنګ یکدم نظام رنګ شو په دې کې مونږ کیس څنګه چلولی دی هغه چې میدان یې وایي تتلو لیټر یو شیني چې زمونږ په لاس کې وو هغه طالبانو وشلول او اوس راته وایي چې پلرونه مو واته او لاړو د دې نه وروسته به ګورو تاسو پردي مړی کوي پرې دپاره دا څه برنامه لري د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زمونږ پیغام نشر کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادې رادیو قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په ورستۍ دقیقو کې یو شیبه ورسته د ژوند رنگونه د پزړپورې خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع کړې او تیر شپه په یو وینا کې وویل دا د دې انتخاب چې د امریکا پوز له افغانستانه اوزي او دای د دې پریکړې مسؤل دی د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني یولوا یوهانسن پرون وویل اروپایي ټولنه د خپلو پراختیایي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرون په دوحه کې له خپل جرمني سیال سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی د برتانیا د حکومت یو ویان پرون وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړي استازي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې کړي